دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری مجله ته مو زه نوریاس نوری هرکلای کوم. و بوری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکي. د افغانستان ولسي جرګې هم د دغه اعلان هرکلی کوي او وایي چې هغه تجربې ته په پام سره چې خلیلزاد د افغانستان له شرایطو لري د سولې په پروسه کې به مهم رول ولوبوي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاحکار وټاکل سو. د هلمند ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د ملي اردو درې سرتیر وژل سوي او یو بل ټپي دی. او په جاپان کې هغه هوایي ډګر چې د تیر ورځې د قوي طوفان له کبله یې چارې ځنډیدلې او یوازنۍ ورغلې لاره یې ویجاړه سوې ده، د تخلیې چارې پیل سوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاحکار وټاکل سو. مایک پامپیو پرون نوخت اسلام آباد ته د سفر په لاره له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پامپیو وویل ښاغلی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورسي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز لیکي د زلمی خلیلزاد مقرری د اشکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بنفوذ سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نه وخت افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. د هلمند ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د ملي اردو درې سرتیر وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. د هلمند والي وین عمر ځواک وایي دغو افغان سرتیرو ته د ګریش کولسوالۍ په یخچال سیمه کې د طالبانو په برید کې د مرګ ژوبله اوښتې ده. ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې وسله والو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. دا جګړه تېره شپه سوې ده. د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 200 زر ډیر کسان بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په یو تازه راپور کې چې د سې شنبې په ماښام خپور سو، راغلي چې د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دوهمې نیټې پورې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له خپلو کورونو او سیمو څخه 215 تنه بې ځایه سوي دي. په دې کې تر 10 زره ډېر هغه کسان دي چې د غزنی ولایت په روسي جګړو کې په موقتي ډول بې ځایه سول. په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله تر 415 ډېر کسان بې ځایه سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیله لري چې له پاکستاني چارواکو سره په لیدنه کې له پاکستان سره د امریکا سړې اړیکې بیرته جوړې کړي. پامپیو پاکستان ته په لاره دی او تمه ده چې نن د ورځې په اوږدو کې د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره چې د امریکا یو منتقد دی خبرې وکړي. دوی به همدارس د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره هم خبرې وکړي. په دې سفر کې له مایک پامپیو سره د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری دی. ټاکل شوی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه له پاکستان سره د امریکا لغوه سوی مالی مرسته او دوه اړخیزې اړیکې به د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د یو کال راهیسې پر اسلام آباد د واشنگټن فشارونه زیات سوي دي، څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل چلند بدل او اقدامات زیات کړي. په جاپان کې هغه هوایي ډګر چې د تیر ورځې د قوي طوفان له کبله یې چارې ځنډیدلې او یوازنۍ ورغلې لاره یې ویجاړه سوې ده، د تخلیې چارې پیل سوي. دغه طوفان چې ویل کېږي په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه درلود، د جاپان لویدیځې برخې په تیره بیا د جاپان دوهم لوی ښار اوساکا ځپلی دی. وړې کښتۍ او بسونه د کانسای هوایي ډګر د هغو زرګونو مسافرینو د انتقال لپاره موظف سوي چې تېره شپه یې په تقریبا خوندي ځایونو کې تېره کړه. راپورونه د دغه طوفان له کبله د شاوخوا لسو کسانو د مړینې او سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په دې پیښه کې یو شمېر بنسټیز ودانۍ او کورونه ویجاړ سوي دي. سختو بادونو چې په ساعت کې 216 کیلومتره سرعت یې درلود، ودانۍ ړنګې، لارې موټر یې چپه کړل او یو 2500 ټنه ټانکر پر هغه پله واړوه چې هوایي ډګر ته رسېده. د دغه پله د خرابېدو له کبله د یوې مصنوعي ټاپو لاره په موقتي ډول وتړل سوه او له کبله یې 3000 مسافرین او نور د هوایي ډګر کارکوونکي تېره شپه په هغه سیمه کې ایسار سول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 18 نیټه د امنیت شورا یو غونډه مخته او د ایران په اړه به خپل دریځ روښانه کړي. ولسمشر ترامپ به د ملګرو ملتونو په مقر کې د نړۍ د مشرانو د راتلونکي سرمشریزي پر مهال تاکر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون ناوخته د ترامپ ته د اقدام اعلان داسې وخت وکړ چې متحده ایالاتونو د امنیت شورا دوره‌یي مشري په غاړه واخیسته. امریکا متحده ایالاتونو په تېر یوه کال کې په امنیت شورا په دې خاطر فشارونه وارد کړي چې په خبره د ایران پر وړاندې جزایی ګامونه نه پورته کوي. نیکی هیلی او ولسمشر ترامپ په وار وار د ایران په اړه تون نظریات څرګند کړي او دا هیواد یې د سوریه او یمن په کورنیو جګړو کې په لاس لرلو او د 2015 کال اټومي تړون په سرغړاوي تورن کړی دی. ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر لخوا د امنیت شورا د یوې جلسې د مخته وړلو او د پریکړې د اعلان او د نیکی هیلی د تازه تورونو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو کارپوهان وایي خلیلزاد د افغانستان او سیمې له حالاتو ښه خبر دی او د په افغانستان کې د سولې په بهیر کې به مهم نقش ولوبوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. او رای په نورستان کې د شر ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی. د روغتیا رئیس وایي چې په دې ولایت کې د شر څو پیښې کشف شوې دي.
نورستان کې دغه ناروغي پیښې لرلې او همدغه موږ اړتیا حس کړه چې دوی ټولو ته واکسین وشي او دغه ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به روانه میلادي میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي چې موضوع به پر ایران څرخي. د راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته خبرو. اسدی رادیو اوری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صاف او واضح اوریدل شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې زلمی خلیلزاد ته د افغانستان مسؤلیت سپارل به د افغانستان پر وضعیت تاثیر واچوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خپل ځانګړی سلاکار ټاکي. دغه راز یو شمېر افغان کارپوهان هم دغې ټاکنې ته خوشبین دي او وایي چې خلیلزاد د افغانستان اوږده تجربه لري، د افغانستان او سیمې له حالاتو ښه خبر دی او په افغانستان کې به د سولې په روان بهیر کې مهم رول ولوبوي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی د کابل له سټډیو راسره دی. بلې، افغان صاحب، په دې اړه ولسي جرګې څه ویلي او له چارو له کارپوهانو سره چې تاسو غږېدلي یاست؟
بله، د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د مسؤلیت لسپارلو سره هم زمان د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ښاغلی خلیلزاد به د دغه هیواد لپاره مهم رول ادا کړي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکنای وایي چې زلمی خلیلزاد د تروریزم د تمویل او د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات لري او له ګمارنې سره به د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه جدي او چټکه سي. ښاغلی کلکانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخې پالیسي او سیاست په اړه کره معلومات لري.
معلومات های کافی در مورد افغانستان و در مورد منطقه داره و هم از جمله کسایی است که همیشه در جریانات منطقه و افغانستان دخیل بوده است. از سیاست های پهلوی پاکستان هم معلومات کافی داره. بنان آقای خلیلزاد میتونه در منطقه در آوردن صلح و امنیت و مبارزه با تروریسم آدم موفق باشه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سه‌شنبه په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان مسؤلیت زلمی خلیلزاد ته سپارل شوی دی. ښاغلی پمپیو ویلي د امریکا د رهبری هڅې دا دي چې د افغانستان د اوربان او سوری د پروسې ټول مسؤلیت زلمی خلیلزاد ته وسپاري. زلمی خلیلزاد افغان الاصل امریکایی ده چې په پاکستان زیات انتقادونه کړي او له دې وړاندې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دندې ترسره کړي دي. په یو شمېر راپورونو کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او لوی درستیز جوزف ډانفورد سره په سفر کې ملګرتیا کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ښاغلی خلیلزاد به له تروریزم سره په مبارزه او د سولې په پروسه کې مهم نقش ادا کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل
جناب خلیلزاد تر سفیر پاتې شوی دی او بل د افغانانو سره په ډېره وسیع توګه باندې غلري بلدیت لري، سیمې د هېوادونو سره ډېر بلدیت لري. خلیلزاد ته افغانان خوشبینه دي چې بالاخره دی د افغانانو سره هم خپل نقصان د مصالحې په لاره کې وسیع ډیپلوماتي دمو لري او د سیمې د هېوادونو سره هم خپل لیدنه کتلولی.
اوس به ولیدل شي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره څه کولای سي. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو مننه. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ځانګړي سلاکار په توګه د خلیلزاد د ټاکنې اعلان تیر اونۍ د ټاکنې په اړه راپورونه خپر شوي وو، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه نه و تایید کړی. د لومړي ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره تایید کړه چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی سلاکار ټاکي. مایک پومپیو دا خبره هغو خبریالانو ته وکړه چې پاکستان ته له سفر مخکې د د لپاره راټول شوی و. مایک پومپیو نن په پاکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د غرض په افغانستان کې د سولې او ثبات پر مسایلو خبرې کوي. ښه ده چې د زلمی خلیلزاد د دغه نوې ټاکنې په اړه د مایک پومپیو د اعلان او د غرض دا چې زلمی خلیلزاد مخکې څه ترسره کړي دي په دې اړه د سفی ولستانې راپور ته غوږ شو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز لیکلي چې د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. په خپل ښاغلي خلیلزاد د روان کال په جوزا میاشت کې آزادي راډیو سره غږېدلی او وی ویل چې د امریکا سیاست له اوربان څخه ملاتړ او د سولې په خبرو کې د مثبت رول لوبول دي.
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا
خغلی خلیلزاد ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې امریکا له اوربند او د سولې له خبرو ملاتړ کوي او حاضر دی چې پکې برخه واخلي. د امریکا سیاست له اوربند ملاتړ او د سولې د خبرو د پیل ملاتړ ده او په دې برخه کې د مثبت رول لوبول دي.
رول مثبت دغه قسمت بازی کردن.
زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو با نفوذه سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخته د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. خلیلزاد داسې وخت تعین شو چې د امریکا حکومت په پاکستان باندې د 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه کړي او علت یې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان پاتې والی ښودل شوی. خلیلزاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی په بیروت کې په امریکایي پانتون او د شیکاګو په پانتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست د داخلي کړۍ یو مهره ګڼل کیږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی و.
د امریکا د ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی مایکل کوګلمن وایي د خلیلزاد ټاکنه دا معنا لري چې د ټرمپ اداره غواړي یو لوړ پوړی چارواکی په یوې ځانګړې د روغې جوړې پر پروسې تمرکز وکړي. خو کوګلمن په وینا پر پاکستان د خلیلزاد انتقادي چلند ته په پام سره هغه دا پیغام هم ورکوي چې کله د سولې خبرې او د روغې جوړې پروسه پیلېږي ښایي اسلام آباد ترې څنګ ته شي او دغه پروسه به ترې له لرې څاري. د خلیلزاد د ټاکنې اعلان په داسې حال کې کیږي چې مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د پوځ له لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد سره به نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې وکړي. امریکا له پاکستان څه غواړي؟ د پاکستان د چارو څیړونکی ایاز وزیر وایي
د امریکا سره ګمان کوم چې بل خبره شته نه. هغه به همدغه غواړي چې تاسو د افغانستان د امن پر اغوستو پروسه کې څومره مدد کولای شئ، طالبان قانع کولای شئ، په دې راضي کولای شئ چې د افغان حکومت سره کینی څه جوړه وکړي، څه لاره وباسي. نو دې نه علاوه ماته بله لار نه ښکاري، داسې څه نشته، ځکه چې نور تقریبا هر طرف نه خبرې بندې دي، همدغه یو ځای له راغلي دي. نو زما خپله دا اندازه ده چې پومپیو دله له روان دی چې همدغه خبره پاکستان سره د نوې حکومت سره وکړي چې د عمران خان حکومت په دې کې څومره کومک کولای شي.
د پاکستان د چارو څیړونکی ایاز وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال جوزف ډانفورد په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې څلور ورځې مخکې امریکا پر دې هیواد 300 میلیون ډالر مرسته لغوه کړل. دې مخکې هم 500 میلیون ډالر د روان کال په پیل کې لغوه کړی و. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 تپصاف او وزي اوریدلی شئ. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې نجا صافی اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پرختی اداره له افغانستان سره د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د دوه مهمو پروژو لري یو څلو لس میلیونه ډالر ورسته کوي. د کرنې او بولا غولو وزیر نصیر احمد دورانی د امریکا د پرختی ادارې له استازیو سره تیر ورځ په دې اړه د هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې ویل چې د یادو پروژو په عملي کېدو سره به په راتلونکو کلونو کې د هیواد د کرنې او مالدارۍ د محصولاتو په 1.5% زیاتوالي کې مهم رول ولوبوي. د کرنې وزارت وایي دا پیسې په مالدارۍ او نیالګیو د ګرانبیه نباتاتو د ودې لپاره ولګول شي. د امریکا د پرختی ادارې د معلوماتو له مخې د کرنې او مالدارۍ وزارت پروګرامونه به د خصوصي برخې په مرسته او د کرنې او اوبو لګونې وزارت په څارنې سره په راتلونکو 15 کلونو کې عملي شي. د دایکندي د کرنې او بولا غولو او مالدارۍ ریاست وایي دایکندي کې سلويخت زعفران کاران روزل کیږي. د دایکندي ولایت د کرنې رئیس سید عبدالواحد فیروزی نن ازادي رادیو ته ویل چې د زعفرانو پروسس او بسته‌بندي د زعفرانو په کیفیت او بیه کې رغنده رول لري. نوموړي ویل چې دغه سلويخت زعفران کاران د زعفرانو د پروسس او بسته‌بندي او زعفرانو د کرنیز عملیات په برخه کې روزل شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې پومډا ول د زنیو خوراکي توکو به یو بوجي قزقي وړ 1200 افغاني د بوري یو 50 کیلو بوجي 1400 افغاني د وريجو یو درې نیمه بوجي 2000 افغاني 1400 لیټر غوړي 1000 افغاني د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 200 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سلور او افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ سلور 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر جنې تومان شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدې غرمې 12 بجې او 19 دقیقې دی. ازادي رادیو لا پی او استودیو غرمنی خبری خبرونه ته غوښیست. او اوس هم یو نړیوال موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د امنیت شورا د وی غونډې مشري په خپل وکړي. حاضر دمه د امنیت شورا مشري د امریکا په غاړه ده او عموما د دې شورا غونډې نن سبا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی کوي. خو ترامپ د یوې ځانګړې غونډې مشري کوي. ځانګړتیا په دې کې ده چې دا غونډه د ایران پر سر بحث ته ځانګړې ده. اسمت څاروان را سره په سټډیو کې دی که اول څاروان صاحب اوریدونکو ته د دې موضوع په اړه نور معلومات ورکړي.
ډېر مننه نوري صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د روان سپتمبر په وروستیو کې د ایران په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي. دا خبره په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د سه شنبې په ورځ وکړه. امریکا حاضر ده د ملګرو ملتو د امنیت شورا ریاست په غاړه لري. میرمن هیلی د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره وویل چې د دې هدف دا دی چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو د سرغړونو د ادعاو پر سر پر ایران نور فشارونه راوړل شي. د خبريالانو ته وویل ولسمشر ترامپ ډیر خوشاله دی چې کوم دا یقیني کړو چې ایران له نړیوالو مقرراتو سره سم چلی شي. د همدارز وویل که د ایران له لوري د تروریزم ملاتړ ته وګورو نو که د دوی له لوري د بالاستیک توغندو آزموینو ته توجه وکړي که هغو نیول شویو وسلو ته پام وکړي چې ایران یې حوثیانو ته ورکوي دا ټول کارونه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو سرغړونه ده. دا ټول سیمې ته خطرناک دي او دا ټولې هغه چارې دي چې نړیواله ټولنه باید پرې خبرې وکړي. د امریکا وروسته لدی چې د تیراګس په ومنېټه پر ایران یو اړخی سخت بندیزونه اعلان کړل، هڅه یې کړې چې نړیواله ټولنه پر ایران فشار راوړي. امریکا د غراز د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي لپاره نننۍ ورځ یعنی د نومبر 15مه ضرب العجل ټاکلی دی.
نو آیا نړیوالې ټولنې له امریکا سره په دې برخه کې لاس یو کړی دی؟
اروپایانو د بندیزونو په برخه کې د امریکا د پریکړې په وړاندې مقاومت کړی. خو د روانې اونۍ په پیل کې جاپاني رسنیو وویل چې د دغه هیواد حکومت موافقه کړې چې له ایران څخه به د تیلو اخیستل دروي.
په خپله ایران تر اوسه څه عکس العمل ښودلی؟
ایران ویلی چې د امریکا له لوري پر ایران د بیا بندیزونو د لګیدو خلاف د هیګ نړیوالې محکمې ته شکایت کوي او وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو د محکمه به د امریکا یو اړخیز بندیزونه وځنډوي.
البته په محکمه کې دغه موضوع څېړل کېږي. دواړه لورو خپل هغه دلایل وړاندې کړي دي او محکمه به په دې اړه پریکړه کوي. خو امریکا وایي چې دغه محکمه د دې صلاحیت نه لري چې دغه موضوع وڅېړي. له څاروان صاحب نه مننه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه څو راپورونه ته مخه کوو. په کندهار کې تازه راستنه شو کډوالو ته د کاري فرصتونو برابرولو پروګرام پیل شوی. چارواکي وایي د دې پروګرام له لارې به په کندهار ښار او ولسوالیو کې سلګونو نو راستنه شو کورنۍ د غلۍ اوبدلو په برخه کې وروزي او وروسته به ورته کاري فرصتونه هم برابر کړي. صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره د کاري فرصتونو د پیاوړتیا پروګرام پیلېږي. د تازه راستنو شویو کورنیو د اقتصاد جوړونې پر دغه پروګرام $3 میلیونه لګښت راځي چې د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. په کندهار کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د کاري فرصتونو د پروګرام مسؤل محمد اقبال وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پیل شوي پروګرام په لومړي پړاو کې به په کندهار ښار، ډنډ، پنجبایی، دامان او ژړې ولسوالیو کې 1500 هغه کورنۍ چې تازه له پاکستان او ایران څخه راستنی سوي وي د غالی وبدلو په برخه کې روزل کیږي او وروسته به ورته د غالی وبدلو کارځایونه جوړیږي تر څو له دې لارې خپل ورځنی ژوند مخته یوسي.
او دا کارګاو ویشلو باندې مش کار نه ختمیږي. البته دا څو سټیج لرو مش د ورسته مش د غالي دیو جوړوي. اما دا یو لینکیج غواړي مارکیټ سره. مش دی مارکیټ سره لینکو اته انټرنیشنل مارکیټو سره لینکو او دی ته ډیر ښه سہولتونه مش نور برابر کړی دي. لکه مثلا د دی هغه کم غالي چې په خوا جوړدل زاره ډیزاینو باندې مش غواړي چې نیو ډیزاینونه شرکتونو سره مخبر کړي. غالي عبدالله عمومي اتحادیه سره مش پاړي کې
دال ماس په نوم له پاکستان راستنه سوی کډواله د غالي عبدالله په لسوي پروګرام هیواته د تازه راستنیدونکو کډوالو لپاره ګټور بولی او د دوام غوښتون کېده.
کومه چې هر شزه او خپل د کور اولادونه یې زامنې کار سره کولای شي. لکه یو کارګا چې ورکی د ټوله درېدلې سي ورسره خپل د اولادو او خپل مور یعنی خپل د کور مشران شي کارونه کولای شي. امه کشران کارونه کولای شي ام خپل د کور خدمت او خپل د کور د مسکینی شي د لکه غریبی شي هغه اقتصاد ورته پیوړی کیږي.
پاینی وخت کې د کندهار د والی مرستيال عبدالحنان منیب د تازه راستنیدونکو کډوالو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو پروګرام مهم بولی. د منیب په وینا دا ډول پروګرامونه کولای شي چې د بیکاری کچه راټیټه کړي.
چې هغه د انکشافي برخې چې هغه د معمار برخه ده نن دا برنامه چې په اقتصادي برخه کې ده بل خصوص موږ د خوندو لپاره مننه ځینې وکم واقعا ځینې وخت موږ خوندې د خپل کور یا فامیل د نه پکې د برابرول د پاره د اقتصادي مشکلات سره مخامخ
یو. په کندهار کې پر داسې محل د گاونډوي هیوادونو څخه د تازه راستنسو کورنوي لپاره د کاري فرصتونو د پراختیا پروګرام پیلېږي چې د دې ولایت وسیدونکي د بیکاری لړوړې کچې څخه شکایت کوي.
او د افغانستان د نورو سیمو په څیر په نورستان کې هم ماشومانو ته د شری زد واکسین کمپاین پیل شوی. د نورستان د عامه روغتیا رئیس وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له یو لکو زیاتو ماشومانو ته چې عمرونه یې له نهو میاشتو نیولې تر لسو کلونو پورې وي دغه واکسین ورکړل شي. د نورستان د عامه روغتیا رئیس وایي چې په دې برخه کې په ټولنه کې یو مثبت دریځ په دې وروستیو کې غوره شوی او څوک د کمپاینونو مخه نه نیسي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په اکثرو برخو کې د شری ناروغي موجوده ده او همدا لامل شو چې د شری ضد واکسینو کمپاین پیل کړي.
مرکزی نورستان کې خپل د پارون کې مونږ پیښې لرلې. په غربي نورستان کې مونږ پیښې لرلې. همدارنګه په شرقي نورستان کې که درته ووایم په مجموع کې مونږ په نورستان کې دغه ناروغي پیښې لرلې او همدغه مونږ اړتیا حس کړه چې دوی ټولو ته واکسین وشي او دغه ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. 1,02,000 ماشومان دي چې د دوی عمرونه به د نه میاشتنۍ نه واخله تر لس کلنۍ پورې د ټولو ماشومانو ته مونږ
ډاکټر ستوري ویل پخوا په یو شمېر سیمو کې د پولیو او نورو واکسینو خلاف نظرونه موجود وو خو اوس یا د ستونزه حل شوی او دا ځل به د پولیو او شری ضد واکسین ټولو ماشومانو ته ورسوي.
پخوا موږ زیاتو ستونزو سره مخ وو. په کومو سیمو کې چې مخالفت کېده له خلکو سره خبرې شوې دي د ټولنو سره د علماو په ذریعه باندې او هغه ته د اسمینا ورکړ شوی دی چې دغه واکسینونه ګټور دي او هیڅ ډول زیان نه لري. نو خوشبختانه مونږ په نورستان کې د سي ډیر واضح تمستونه نه لرو.
هغه وایي شری خپل وژونکي ناروغي نه ده خو کله چې ورسره نورې ناروغي شریک شي نو بیا د ماشومانو د مرګ سبب کیږي او د کورنۍ مشرانو ته پکار دي چې خپل ماشومان په شری لاخته کې دوړان دي واکسین کړي او کله چې ناروغان شي نو ډاکټر او یا هم روغتون ته دی ورسوي چې په وخت درملنه وشي او له مرګ وژغورل شي.
مرض دی چې ډیر زیات اختلالات یا جانبي عوارض ورکوي چې هغه له وجې نه د ماشومان مړینه رامنځته کیږي. خوشبختانه چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین موجود دی او دغه واکسینو په سبب د مړینه
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې په کې د شری ناروغي زیات لیدل کیږي او لامل یې هر کال ګڼ ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړی اونیس پروګرام درته خبرو، خو اوس په اسمت سروان ته غوښ شو چې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي.
اپل د یوې داسې چوکۍ یا سیټ د اختراع حق ثبت کړ چې پر هغې له ناس کس سره په مختلفو لارو ارتباط ټینګوي. دا چوکۍ چې هاپټیک فیدبک فار ډاینامیک سیټینګ سیستم نومیږي، ورباندې ناس کس ته د لړزنده سیګنالونو په وسیله د خطر خبرداری ورکیږي او یا په داسې ډول قات کیږي چې ناس کس له خطره ژغوري. له دې چوکیو څخه به په اتومات یا بې چلوونکي موټرو کې کار واخیستل شي، خو اپل اوس په لکسس موټرو کې چې سینسرونه او کمرې لري دا سیټونه ازموي. څو کمپنۍ د اتومات موټرو په جوړولو او ازمایلو کار کوي او ګمان کیږي چې راتلونکی د دې ډول موټرو دی. دا چوکۍ داسې سینسرونه لري چې یو لمسی سیستم پکې فعالیږي او د لړزې په وسیله د موټر چلوونکي ته خبرداری ورکوي. اوسنی دا ډول سیستمونه یوازې هغه مهال صوتي خبرداری ورکوي چې موټر له لارې ووزي او یا یې ټایرونه له سپینې کرښې سره ولګیږي.
د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو او اوس به هم فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی سلاکار وټاکل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې شغلی خلیلزاد په افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. د هلمند ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د ملي اردو درې سرتیري ورزل سوي او یو بل ټپي دی. د هلمند والی وین عمر ځواک وایي چې دغه افغان سرتیرو ته د ګریش کولسوالۍ په یخچال سیمه کې د طالبانو په برید کې د مرګ ژوبله واوښته. ځواک وویل چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله واوښته ده، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 200 ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په یو تازه راپور کې چې د سې شنبې په ماښام خپور سو، راغلي چې د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 2 نیټې پورې تر 200 ډیر کسان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له خپل کورونو او سیمو بې ځایه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلې هله لري چې له پاکستانی چارواکو سره په لیدنه کې له پاکستان سره د امریکا سره اړیکې بیسته جوړې شي. پامپیو پاکستان ته پرلار دی او تمه ده چې نن د ورځې په اوږدو کې د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره چې د امریکا یو منتقد دی خبرې وکړي. په جاپان کې هغه هوایی ډګر چې د تیر ورځې د قوي طوفان له کبله یې چارې ځنډیدلې او یوازنۍ ورغلی لارې ویجاړه شوې ده، د تخلیه چارې پیل شوې دي. دغه طوفان چې ویل کېږي په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه درلود، د جاپان لویدیځ برخې په تیره بیا د جاپان دوهم لوی ښار اوساکا ځپلی دی. وړې کښتۍ او بسونه د کانسای هوایی ډګر د هغو زرګونو مسافرینو د انتقال لپاره موظف شوي چې تېره شپه یې په تقریبا خوندي ځای کې تېره کړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سپتمبر په 26 نیټه د امنیت شورا یوه غونډه مخته یوسي او د ایران په اړه به خپل دریځ روښانه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. حمید مومن يم د زهرو د کاروان لایو بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشي توکو د قاچاق او په وړاندې د مبارزې په سرنګواري راپور لرو او دا هم اوري چې د احتیاط درملنه ممکن ده خو ځینې شرایط لري. دا چې دا کوم شرایط دي دا به وړاندې په خبرونه کې واوري، خو راځي اوس د تیرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیره یوه میاشت کې په لسګونه ټنه نشئی مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین خلیل بختیار رسنوی ته وویل افغان ځواکونو د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې د 290 عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په 40 ولایتونو کې تر 425 ټنو ډیر نشئی مواد نیولی چې په دې نشئی موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات شامل وو. خغلی بختیار زیاته کړه چې د دې موادو د قاچاخو په توری 395 کسان هم نیولې دي. په نیول شوی کسانو کې درې پولیس، د ملي پوز درې سرتیری او د ملي امنیت دوه کارکوونکي هم شامل دي چې د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس درلود. درې تنه هند ته د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د هرات ولایت د امنی قمندانۍ لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې د فراه ولایت دوه قاچاق کوونکي چې غوښتلې د هیروینو یو سلواو یا کپسولونه په خپلو خیټو کې هندوستان ته قاچاق کړي، د هرات ولایت په هوایي ډګر کې د امنی قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکو نیولې دي. دا یادونې وړ ده چې د دې موادو اصلي خاوان چې قاچاق کوونکي مخکې له هوایي ډګر ته انتقال کړي ول، د هوایي ډګر د موټرو په پارکینګ کې نیول شوی دی. په پکتیکا ولایت کې لسکونه کیلوګرامه نیول شوي نشه‌یي مواد وسوځول شول. د پکتیکا ولایت مرستیال والی شیرپاچا ورګونی د نشه‌یي موادو د سوځولو پر مهال وویل په دې وروستیو میاشتو کې افغان ځواکونو په ځانګړي توګه له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 290 کیلوګرامه چرس، 1 کیلو او 225 ګرامه تریاک، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، 168 ګرامه مورفین، ولس لیټر الکولی مشروبات او څه اندازه خشخاش نیولی دي.
دا د قاچاقباران نه د خلکو نه ترلاسه کړي دي او نن تاسو څنګه چې ولیدل دا ټول حریق شول او نور به هم انشاءالله دغه پروسه دوام کوي او موږ ژمن یو تعهد لرو د دې په خاطر به خپل حل ځل جرس.
دا یادونه ورته چې په پکتیکا ولایت کې د کوکنارو او نورو نشي موادو کښت سفر شوی او ټول نیول شوي نشي مواد له نورو ولایتونو څخه پکتیکا ته قاچاق شوي ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 15 تنه هغه مهال ونیول چې ترکیې ته یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل د 15 کسانو 2 کیلو او 260 ګرامه چرس د خپلو بوټونو په تلوي کې ځای پر ځای کړي او غوښتلې له بغلان ولایت څخه یې کابل او بیا له هغه ځای د کابل هوایي ډګر له لارې ترکیې ته قاچاق کړي چې د ارغندې دروازې پولیسو ونیول. دا یادونه وړ ده چې د 15 کسانو غوښتل د کارکولو په پلمه ترکیه ته ولاړ شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې تر 50 ډېر قاچاق کوونکي له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې شپږ 50 کسان چې څلورې ښځې وي د اسد په میاشت کې د نشه‌یي موادو د 9 قضیو په تړاو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. له شپږ 50 نیول شوي کسانو سره 4.5 کیلوګرامه هیروین، 240 کیلوګرامه تریاک، 3.5 کیلوګرامه چرس، 10 کیلوګرامه شیشه، 203 اتیا ټابلیټکا ګولۍ او 14000 کیلو خشخاش نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال د سرطان په میاشت کې 50 قضیې له 10 تورنو کسانو سره د مرکز ته استول شوي دي.
له موسکا هوتک څخه په مننه. له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان پروګرام ته غوږیاست چې په منځنۍ سپه 1290 او اف ام 3.15 خپرېږي. په روانه خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره په روانه مبارزه کې ستونزې موجودې دي. د دغه وزارت وان نجیب دانش وای
له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت در چکون کې له نشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو طبیعي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
په دې اړه تفصیل د خبرونه په سر کې ځای لري. ډاکټران وایي چې احتیاط د درملنې وړ ده چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي.
ترک د مواد مخدر څلور مرحلې لري چې مخکې له فکر کول نه دي، فکر کول دي، آمادګي دي او اقدام ده.
د خطر په برخه کې درته دا ځلې د فراه ولایت د عبدالباري قصه دراورو او د خبرونې د پایشبه بیا هم د ډرامې لپاره ځانګړي شوې دي.
ولی خدای دې خیر کی، څه خبره ده
قومندان صاحب؟ خبره دا ده چې زمونږ په سیمه کې غل ډیر شوې دي. ماخام چې لږ تیار شي بیا څوک له ډاره له کور نشي راوتلی.
را سره اوسئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه وایي چې په ځینو سرحدي سیمو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د کورنیو چارو وزارت وان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه په تیره بیا د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې پولیس له نشه یي موادو سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او هر کال د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیسي. خو کارپوهان باور لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د نشه یي موادو د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي او د دوی دا بېغوري د دې لامل شوی چې د افغانستان او د دغو هیوادونو پر ګډه پوله د نشه یي موادو قاچاق ډیر شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د تخار ولایت محلي چارواکو د تیرې یکشنبې په ورځ د دې ولایت درقد ولسوالۍ ته نږدې له تاجکستان سره د ګډې پولې پر سپری کرښه باندې د تاجکستان یا روسیې د جنګي الوتکو د بمبارۍ خبر ورکړ. محلي چارواکي وایي چې دا هغه سیمې دي چې هلته د نشه یي موادو قاچاقونکي اوسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د افغانستان په شمال کې له ځینو ګاونډیو هیوادونو سره پر ګډه پوله باندې د نشه یي موادو د قاچاق ستونزې مني، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې پولیس تل په دې سیمو کې د مافیایي ډلو او نشه یي موادو د قاچاقونکو پر ضد عملیات کوي. ښاغلی دانش زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو یوازې په روان کال کې په دې سیمو کې لسګونه ټنه نشه یي مواد او قاچاقونکي نیولي دي.
چارچوب وزارت
نشه‌یی موادو سره د مبارزې معینیت د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا معینیت شپه او ورځ په هیواد کې دننه او سرحدونو باندې د نشه‌یی موادو او قاچاقونکو پر خلاف فعالیت کوي. داسې لسګونه پیښې شته چې افغان ځواکونو قاچاقونکي له نشه‌یی موادو سره یو ځای نیولی دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو طبیعي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
د افغانستان له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دا وزارت له همدې عمله غوښتنه کوي چې دا هیوادونه باید له افغانستان سره د دوه اړخیزو تعهداتو د عملي کولو ترڅنګ په نړیوالو کنوانسیونونو کې هم پر خپلو ژمنو ودرېږي ترڅو افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت مخه ونیول سي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی مشاور او سیاسي کارپو محمد شفیق همدم له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرکزی آسیا هیوادونو له دې عمله پړ بولي چې د نشه‌یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. دی زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو د مرکزی آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان ته له نشه‌یي موادو سره د مبارزې لپاره په کال کې لسګونه میلیونه ډالر ورکوي. د ښاغلي همدم په باور د مافیایي ډلو ترڅنګ د مرکزی آسیا ځینې سیاستوال هم د نشه‌یي موادو په قاچاقو کې لاس لري.
یوازې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو څو کلونو کې له تاجکستان سره 200 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دغه ډول ناټو او اروپایي اتحادیې هم له مرکزی آسیا څخه اروپا ته د نشه‌یي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مرسته کړې ده، خو تر اوسه تاجکستان د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او په دې برخه کې ناکام دی، ځکه چې د تاجکستان سیاستوال د نشه‌یي موادو په قاچاقو کې خپل لاس لري. په ورته وخت کې د تاجکستان د عایداتو دریمه برخه د نشه‌یي موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي.
تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره ګډه پوله لري. د محلي چارواکو په خبره تخار ولایت د خلکو د تګ راتګ، د وسلو د انتقال او دواړو هیوادونو ترمنځ د نشه‌یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو لاره ده. د ښاغلي همدم په باور له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طرز العمل او پیاوړي سیاسي ارادې نشتوالی د دې لامل سوی چې بهرني مافیایي ډلې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي او په نتیجه کې له افغانستان څخه نشه‌یي مواد لومړی دې هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق سي.
په راپور کې مواور دل چې افغان چارواکي شکایت لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د نشه‌یي توکو د قاچاق په وړاندې په مبارزه کې لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشه‌یي توکو د قاچاق موضوع څومره جدي ده، په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو کارپو او ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې دي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشه‌یي موادو موضوع څومره جدي ده. د په ځواب کې وایي
ټول نړۍ یا اکثرا کمګوتا سرسنې موروز افغانستان په اړه باندې یو مشکل په توګه غږیږي، خو دا موضوع له هیره بس چې افغانستان تر څنګ ګاونډي هیوادونه بالخصوص منځنۍ آسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان هم په دې قاچاقو کې ښکېل ده. دغه د مخدره موادو دغه تور بازار او اقتصاد د تاجکستان یوازې 10% اقتصاد تشکیلوي. دغه مرکزی آسیا هیوادونه خپل هوادول لري دغه مخدره مواد شرقي اروپا ته او بیا ټول غرب ته انتقالوي. په دې کې تاجکستان په راس کې ده او بیا نور منځني اسیا هوادونه دي. البته د افغانستان تر څنګ دغه هوادونه ته هم نړیواله ټولنه مرسته کوي، خو په تاسف سره چې اوسه پورې دغه هوادونه خپل په ژمنو کې هم پاتې راغلي او تر اوسه پورې داسې یو میکانیزم هم نه دی جوړ شوی چې دغه ګاونډي هوادونه مشترک میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه مواد قاچاق نه مخنیوی
وکړي. همدم سره که تاسو اشاره وکړه، یو خدای د افغانستان د داخلي موضوع ده چې د کوکنارو کښت دی، دوه عمله نور چې هغه د قاچاق موضوع ده او د کیمیاوي توکو د ترانزیت موضوع د افغانستان څخه قاچاق کیږي. د هیوادونو د مسولیتونو څونه دوی ته ګرځي، ځکه افغانستان خو په خپل پلونو هڅه کوي هر کال.
یوازې تاجکستان په تیر سو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو $100 میلیون اخیستی. امریکا متحده ایالات د دوی ځواکونه روزلي، دوی ته ډېر پرمختللی ټکنالوژي ورکړی، یوازې دوی د پاره چې دوی وشي کولی شي مخدره موادو د قاچاق نه مخنیوی وکړي. همداراز OECD د اروپا اتحادیه او ناټو هم $100 میلیون د تاجکستان سره مرستې کوي چې په دغه عرصه کې هم افغانستان سره همغږي ولري او هم د دغه موادو قاچاق نه مخنیوی وشي. خو په تاسف سره لکه مخکې چې ما وویل چې د تاجکستان یو په دریم ناخالص عایدات د دغه مخدره موادو له لارې راځي. د کی په لویه کچه باندې د تاجکستان سیاستوال او چارواکي هم خپل دي. مثلا د اسلام کریموف د جمهور رئیس زوی د ګمرکاتو مسؤلیت په غاړه لري. همدارز د نور نږدې خپلوان په نظامی ردو کې ډېر لوی قدرت او لوی صلاحیت لري. نه یوازې دا چې د دغه مخدره موادو نه مافیا ګټه کوي، بلکې د دغه ګټه د سیاسيونو جیبو ته هم ځي.
همدم سره آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول د تروریزم سره همکاري او د تروریزم تقویم ده؟
بېزل له شک چې دا دواړه سره ډېر نږدې نه ختی دي. البته د منځنۍ اسیا هیوادونه افغانستان بیا د سیمې په کچه باندې تهدید په لومړۍ سطح کې د سازمان یافته فراملي جرمونه دي چې په دې کې دغه د مخدره موادو قاچاق شامل ده، انسانانو قاچاق شامل ده، او بالخصوص هغه وسوال ډلې لکه طالبان، لکه تحریک طالبان پاکستان، لکه اسلامي خوځښتونه د ازبکستان، د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان. دوی اکثریت د دغه مافیا سره لار لري او دغه مخدره موادنه خپل عایدات ترلاسه کوي.
د سیاسي چارو کارپو او د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشي موادو د قاچاق پر موضوع زموږ د همکار پوښتنه ځواب وله. د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
ډاکټران باور لري چې احتیاط د علاج وړ ناروغي ده، خو په دې شرط چې معتادین په روغتونونو کې بستري او د درملنې ټول پړاوونه بشپړ کړي. بل خواته ارواپوهان د ناروغانو کورنیو ته توصیه کوي چې یوازې د ناروغ بستري کېدل کفایت نه کوي، بلکې کورنۍ مسؤلیت لري چې له خپلو معتادینو سره د ناروغانو په شان چلند وکړي. د ارواپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له 4 میاشتو څخه نیولې بیا تر 5 کلونو پورې دوام کوي. د دې موضوع نور تفصیل به زموږ همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
هغه د دې موادو نو څه مشکل لري په ټولګه نستلوسکا ازادي کلک منیسه
په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره د ابن سینا زربستری روغتون یو کوټه ل خلکو ډکه ده. دوی د ډاکټر نوبت ته ناست دي. په دوی کې یو هم د لغمان ولایت نصرالدین دی چې مخ یې ګونځي دی. دای که څه هم خټګر او لاسونه تنا کې دي، خو تنده یورین او لچيري څخه خوشاله ښکاریږي، ځکه چې خپل معتاد زوی راضي کړی چې علاج ته غاړه کوي. دا چې د خپل زوی څنګه راضي کړ دا بد د خپل واو
دا به هم منکر او چې دا قسم نه کوم. ما ورته ویل ګوره یورز نه یورز بس زما گیر دراشی زمنګ د غرنی سیمه دا یورز د یو منطقه ته دامه کلا زور پسې شو مجدار مده شی اوغړ کمر ته د یو غازو دی کنه ال تکې نه اسو بس تارا کیو تر شوري ورته کړه گیر میګه چې گیر میګه اوس مون کولې نه شی اوس مت غزا تر اوس نه شی دوايي وشي او خپل بوې چې زب لگا بس بخت شو ما ډیر خوشاله شوم چې خپل په خه باندې ژوندار راغی
د معتادینو په درملنه کې لومړی شرط دا دی چې معتاد باید په خپل خوخه علاج ته غاړه کیږي دا چې تر دې وروسته به څه کیږي په دې اړه به د ارواپوه مطیع الله اورمړ خبرې واورو
ترک د مواد مخدر څلور مرحلې لري چې مخکې فکر کول نه دي فکر کول دي آمادګي دي او اقدام ده قبل از تفکر هغه مرحله ده چې مریض پکې فکر هم نه کوي چې مواد مخدر پرې خودل همسته فقط په همدې فکر کې چې مواد مخدر ماته هر څه دي نو مرحله چې ده هغه فکر کول دي بده فکر کوي چې زه مواد خوسي کم یا خوسي نه کم درېمه مرحله هغه مرحله ده چې آمادګي ورته وایي مریض موږ دلته آماده اوسېږي اما جرأت نشي کولای چې مواد مخدر پریک دیه ترکی زکه حیرست داری پروسه ندار تا معلوم است مواد مخدر پروسه ده ترک سنگه ده دستر مونگه ده تشریک ورده خی اماده که بوده ده یو ایجاد ده انگیزی ورده که بوده
در واپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له څلورو میاشتو څخه نیولې بیا تر پنځو کالو پورې دوام کوي کله چې یو معتاد راجستر سي داخله ډاکټر یې معاینه کوي چې کومه ساري او خطرناکه ناروغي ونه لري او بیا ځانګړې جامې ورکول کیږي په دې اړه به د روغتون د لوجستیکي موادو مسؤل محمد فهیم خبرې واورو
کالی ور بدلود په شخصي جامې په واسطه سپارو د شخصي لباس په دود هغه غشوي دي یا غشته شوی دي بد بوې زی په مواد ککړې دي رواني تکلیف لري چې بیرته په دې هغه مشکل اخته نشي ساري ګيره فیصله کوي امام طبيعي غسل ورکوي بعد غنه واد رېدل ورته راولو ډاکټر صاحبان ته تسلیمو د سیاي لمر کیږي
د احتیاط په پریخودلو کې تر ټولو مهم پړاو یې د زهرو استل دي د دې روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې دا پړاو له اتو څخه تر یو سلو لسو ساعتونو پورې دوام کوي
دغه د زهرو ایستلو مرحله په پنځه مرحلو بیا ویشل کیږي هغه اول ساعت کې چې مریض نوی بستریږي دا یو ترس لري دغه مرحلې تقریبا څلېرویشت ساعته دوام کوي د دوم مرحلې سیک آف ډرګ ده جستجو کوي بالغ چې کوي ودره د سبقه خلک بستر شوی کوم په دې چرس مسکه چې په دې بسترې شان ګډوډي د دریم مرحله چې شي فشار لوړیږي خوبت نه پیژني یو شی په زړه کې ګرځي چې لاره دې فرار کوم لاره نه زه فرار وکړو هغه بل مرحله کې چې ده بستره کې چې پروت دي د قاز یا د لکلک شکل موږ ورته وایو هغه موقت زنده نیسي نویختان دریږي شخ په دې کېږي وجود یې پنځم مرحله چې هغه کوم سمي مواد هغه ته نوزي او بیرته استاسته بل حالت راځي
تر زهرو ایستلو وروسته ناروغ د بیا رغونې پړاو ته داخليږي په دې پړاو کې د ناروغ ذهني او جسمي بیا رغونه پیل کیږي ارواپوه شرف الدین وایي چې دا پړاو لوي وینم چې بیا تر دوه میاشتو پورې دوام کوي
کله چې مریض د ډیټاکس یا سمزدی څخه موږ ته راځي دا مریض موږ سره دیش وځي پات کیږي په دغه دیش وځي کې موږ د مریض سره مختلف جلسې نیسو چې هغه جلسې فردي دي ګروپي دي او مهارت های زندگی لایف سکل په نامه دیگه تفریح هم دل لکه مثال با سرگرمی لرو لکه مثال مریضان ټولیږي لکه د مسابقه موسیقي څنګه یا مشاعره په لکه شی جنگي ورته وایو فقایات ورته وایو دا ست تفریح په هم درو
د احتیاط سلورم او رستای پړاو فراغت او رخصت کېدل نمیږي په دې پړاو کې د روغتون مسؤلین او د معتادینو کورنۍ ځانګړي مسؤلیتونه لري په دې اړه د ابن سینا روغتون اجتماعي کارکونکو جمال عبدالناصر ناصری وایي
کله چې موږ مریض رخصتو هغه مریضان چې بولایت ته ځي هغه ته موږ مکتوب ورکوو موږ هغه صحي مرکز ته معرفي کوو او د موږ صحي مرکز نه پلواب صورت نیسي او موږ هم د تلیفون په اساس باندې ځان خبرو او هغه دوستان چې زموږ ښار کابل کې اوسیږي هغه ته موږ د یوې میاشتې د درېو میاشتو پورې په میاشت کې څلور دفعه ورځو دا هغه د نږدې نه ګورو نو دا د فامیلونو مسؤلیت دی چې د خپل ورور سره د خپل وراره سره د خپل خورۍ سره کومک وکړي په هر ساحه کې
رواني ډاکټران ټینګار کوي چې د احتیاط درملنه هغه مهال امکان لري چې د روغتون مسؤلین خپل معتادین او د هغوی کورنۍ لاسونه سره ورکړي او د درملنې په اړه ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د فرا ولایت عبدالباری له 15 کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې له 6 کلونو راهیسې له کورنۍ او اولادونو څخه لرې اوسیږي. دا چې د 19 ډول کړاوونو او مشکلاتو سره مخ دی، په دې اړه زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره د زړه خواله کړې ده.
زه تقریبا زیات کم 15 کال در 18 کال پورې کېږي چې موټر سوار یم. ژوند تقریبا زیات کم 14 کال کېږي چې کور مې په ایران کې دی. زه راغلی یم دلته، بس داسې بند پاتې یم چې تلی نه شم. مې پسه په دې عمل کې هم گرفتاره یم. پیسې وو یو بل دغه درآمد هم زه نه لرم. د اولادو هېڅ درک پر مخ باندې نه لرم. یعنې د سر د زندګۍ شیرینی د زندګۍ اولادو ناموس دی. مثلا پاتې دي ولې پیسې هم د دغه عمل که دا عملي نه وای په سینهخیز به ما ځان رسولی وای. خپل کور ته اوس مې نه شوی کولی چې ولاړ سم ځان ورسوم. الاپي ډېره راباندې راغلې ده، داسې شپې راغلې ډېر چې وږی بېده سوی یم. که چیرې زه پیسې راسره سوي دي، داسې پیسې راسره سوي که زه هغه پیسې پر ډوډۍ باندې ورکړم د عمله څه پاتې سوی یم. هغه پیسې د نسه مې ګرځولي دي، پر دې عمل باندې مې ولي دي چې عمل وکړم. وږی هم بېده سوی یم، د وږي طاقت مې راولی حتی د دې عمل د دغه طاقت مې نشته. هر ځوان ځینې خواهش کوم چې د دې عمله ځینې هر مسلمان هر دیني ورور هر ځوان ځان وساتي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي.
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه اولادې سره د خبرونې روسي شی بو تر ورسېدو چې د ونې ډراما هم خبرېدو ته چمتو ده. وکیل سلام امنی قومندانۍ ته شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې غلاوې ډېرې شوې دي. امنی قومندان ژمنه ورسره کوي چې د غلو مخه به نیسي او د دې ستونزې علت به هم پیدا کوي. دا چې د وکیل سلام په سیمه کې ولې غلاوې ډېرې شوې، پولیس به څنګه مخه ونیسي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
رازا
قماندان صاحب اجازه ده؟
رازای رازای وکیل صاحب، خدای مرا والا مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام وکیل صاحب. رازای په دغه چوکۍ کې نه
کور موادان قماندان صاحب. ها دا به کین استم.
خدای دی خیر کی وکیل صاحب، څنګه نن موږ در یاد شو؟
قماندان صاحب، پولیس قتل د خلکو په سخت ورځ کې پکاریږي او نن پر موږ هم سخت ورځ راغلی ده، زکه تا ته راغلم.
ولی خدای دی خیر کی، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، خبره دا ده چې زموږ په سیمه کې غله ډېر شوي دي. ماښام چې لږ تیاره شي بیا څوک له ډاره له کوره نشي راوتلی.
عجیبه ده والا، ما ته چا تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ شکایت نه دی کړی.
خو دا دی قومندان صاحب، زه د همدې شکایت دپاره راغلی یم.
مهرباني وکیل صاحب.
قومندان صاحب، خلک سخت وارخطا دي. پرون زموږ یو ګاونډی د شپې په سودا پسې دوکان ته وتلی و.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
بیا څو غلو رانیولی او بیچاره یې په چړو ټوک ټوک کړی و. پیسې، ساعت، موبایل او هر څه ځینې اخیستي وو. اوس په شفاخانه کې بستري دی.
وکیل صاحب، نو ستاسې په سیمه کې خو زموږ د پولیسو حوزه ده. هغوی شپه او ورځ ګزمه کوي او امنیت ساتي.
قومندان صاحب، هغوی یوازې پر لویو لارو او پخو سړکونو باندې ګزمې کوي. هغه هم لکه په شپې کې یو وار په ګزمې پسې راووځي، نور په خپل حوزې کې تیار ناست دي. کوڅې ټولې د غلو په واک کې دي.
عجیبه ده والا، هیڅ مې زړه ته نه لویږي.
قومندان صاحب، زه رښتیا وایم، تاسې زموږ د سیمو له خلکو څخه پوښتنه وکئ، ټول به درته ووایي چې امنیت ډېر خراب دی. بیخي سړی فکر نه کوي چې په دې سیمه کې پولیس شته او که نه.
وکیل صاحب، ستاسې د کور ودان وي چې د خپل خلکو غم در سره دی او زه مو له دې خبرې خبر کړم. زه خامخا د دې مشکل ریښه پیدا کوم او بیا تاسې ته خبر درکوم. الکانو، تاسې دلته د اوزې مخې ته ودرېږئ. زاو زلمی با دننه ورشو بیا با تاستا او ویو چه راشی
سمال
قماندان صاحب
زلمی دا پولیس چیره دی؟ اوزا بیخی خالی ده
قماندان صاحب پا گزمه پسی با وطلی وی
نو طول پا گزمه پسی وطلی دی؟ دا اوزی پا دروازه که بیخی پایرادار نشته
نه پایگم چه چیره با تلی وی
اوهو دا دا موسیقی آواز لکومه زای رازی
فکر کوم دا اغا مخاما کوتی سخه رازی
دا خود اوزی دا مر شو بده زلمه دا سی باو کو زبا مخ کشم تا براب سی راشی
پر دوار استرگو قماندان سه
زلمه تر دې کړکۍ ورته وګوره تا خو له امره نیولې بیا تر پولیسو پورې ټول په شرابو څښلو مصروف دي
والا دا خو ټول نشه دي
پام چې ونه ښورېږئ لاسونه پورته کوئ
قماندان صاحب تاسې
هو زه خاینانو تاسې دلته شراب څښئ او سیمه مو غلو ته ورخوشې کړې ده
قماندان
چپ چه خاینه تاسې نه شرمېږئ د خلکو خدمت داسې وي ه زلمیه
بله قماندان صاحب
اگر نور پولیسو تا ورغا که چی راشی او دودوی لاسونه دی ورو تاڑی چی قماندان نیتای بوزو
سامه دا قماندان صاحب
قماندان صاحب
چاپ چشا رابی دا پولیسو رنگ دی ورباد که موک باید خلکو امنیتو ساتو او تاسی نشه که وی ستاسی پر حال دی افسوس بی تاسی با خام خاده دی عمل سزاو گو ری
له همدې سره د روانې خبرونې وخت پای ته ورسېدو تر بلې مو په پاک الله سپارم خاد آباد او سوکاله اوسئ
آزادي رادیو لوونه تر وو